ماسپخین دوه بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خرغلی سفریده هوټ سیفی يم. د خپل همکارانو سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د فرانسې پوز وی له تحقیقاتو وروسته ورته څرګند شوی چې د روان میاشتې په لومړیو کې د دوی ځواکونو سهوان څلور ملکی افغانان وشلي او یوې ټپی کړي وو. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې احمد شي بری وړاندې کوي.
روسیا د ناتو د غشتنې چېری چې افغان پوز ته هلیکوپټر ورکړي. په زابل کې ملکی افغانانو ته مرجوب لاوشته. د اروپای ټولنې مشر له چینی چارواکو سره په ایران د بندیزونو مسله وڅېړله او د امریکا په لویزیانا ایالت کې اضطراری حالت اعلان شوی. د خبرونو تفصیل. په ناتو کې د روسیا استازي وایي چې افغان پوز ته که ماسکاو هلیکوپټر سپاري یا افغان پیلوټان روزي، نو باید د عمومي خبرو په چوکاټ کې خبري وشي. له بلګراد څخه د اترتاس خبري اژانس رپورټ له مخې، په ناتو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین د پنځشنبې په ورځ د ناتو د ویندوی جیمز اپاتورای د غوښتنې په ځواب کې چې ویلي وو بروکسل د روسیې چټک ځواب ته لاره چاري، وویل چې ناتو تړون په افغانستان کې له تیرو درو کلو راهیسې له روسیې هلیکوپټرو کار اخلي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز وایي چې نړیوالو پوځیانو پر یو موټر ډزې کړې دي او 500 تنو ته مرجوب لاړولې ده. د شهر صفا یو شمېر استوګنو ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وشوه او په سراچه موټر کې درې مېرمنې وژل شوي او دوه نارینه ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دا کسان د یوې کورنۍ غړي دي او کندهار ته روان وو چې نړیوالو پوځیانو فایر پرې وکړ. د زابل چارواکو ویلي دي چې د دې پېښې تحقیقات به وکړي. د فرانسې دفاع وزارت منلې ده چې په افغانستان کې د دوی ځواکونو د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې څلور تنه ملکي افغانان وژلي او یو ټپي کړی. د لویدیځو رسنیو د رپورټونو له مخې د فرانسې پوځ وویل چې د دوی له پلټنو وروسته څرګنده شوه چې د اپریل په شپږمه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د دوی ځواکونو سهوان څلور تنه عام افغانان وژلي او یو تن هم ټپي کړی. د فرانسې پوځ د دې پېښې په باب له تحقیقاتو وروسته ویلي چې د دوی ځواکونو له یوې اوږدې جګړې وروسته یوه وکسیزه ډله تعقیبوله چې د یوه دیوال له شایې پر دوی د حملې نیت لاره. د فرانسې د پوځ یو ویاند وویل د دوی له لورې پر دې ډلې د برید په وخت په شاوخوا کې نور څوک نه ښکارېدل، نو ډزې یې وکړې، خو د دوی مرمۍ په 5 ځوانانو ولګېدې چې ټول ملکیان وو. څلور تنه په دې پېښه کې ووژل شول او یوې ټپي شو. تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او هند کرکټ ټیمونه د 2010 میلادي کال د شلو اوورونو په نړیوالو اتل ولیو کې سره مخامخ شي. ویل کېږي چې د 2001 میلادي کال د شلو اوورونو د کرکټ سیالیو اتل هند د 2010 کال د شلو وریزو مسابقو د اتل ولی د مقام یو اصلي کاندید دی، خو مخکې تر دې چې دا جام لاسته راوړي باید په لومړي پړاو کې افغانستان ته ماته ورکړي. افغانستان د دغو لوبو په سي ګروپ کې له هند او جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په روانه خپرونه کې د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په اړه مطلب اوریدلی شي. د امریکا د سمندر غاړې ساتونکو هغه راپورټونه چېړي چې ویل کېږي د مکسیکو په خلیج کې له یوې سترې بیړۍ بهېدلې تیل د میسیسیپی سیند خولې ته رسېدلې دي. داسې اټکل کېږي چې د لویزیانا پر ایالت به دا پېښه بد اغېز وکړي. په دې ایالت کې اضطراری حالت اعلان شوی دی او ګورنر غوښتي دي چې د ملي ګارد 6000 پوځیان دي د احتمالي زیانوشتو د مخنیوي لپاره ورواستول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د پوز د لیژلو په ګډون به هر راس مرسته د تیلو له امله د اوبو پر سر د راپیدا شوي قشر د پاکېدو لپاره وکړي. دغو تیلو د جمیکا د خاورې په اندازه د اوبو سطح لړلې ده. له سوري شوي کښتۍ هره ورځ تقریبا 8 لکه لیټره تیل بهیږي چې دا ویره ورسره پیدا شوې ده چې د لویزیانا، میسیسیپی، الاباما او فلوریدا ایالتونو په سواحلو کې به کب نیونې ته سخت زیان واړوي. همدارس به سمندري حیوانات کوچېدو ته اړ باسي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر وایي چې اروپایي چارواکي او د چین مشران دا څېړي چې څرنګه د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران نوي بندیزونه لګیدای شي. کاترین اشتن وویل دی د چین صدر اعظم هو جینتاو سره خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې بندیزونو ته اړتیا شته څو پر ایران د دغه هیواد د اتومي پروګرام له امله فشار راشي. کاترین اشتن زیاته کړه چې دی داسې احساس وکړ چې چین له دې سره موافق دی چې پر ایران فشار راشي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر بیا وویل چې دا داسې باور لري چې دوه اړخیزې خبرې او بندیزونو ته ضرورت شته څو پر تهران فشار وي. د اروپای کمیسیون مشر مانویل باروسو نن وویل چې دی ډاډه دی چې یونان ته به د پورونو د ورکولو ستونزه حل شي. یونان له اروپایي ټولنې او د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخت دی څو شپېته میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. آتن وایي چې د مې تر نولسمې دغو پیسو ته اړتیا لري څو د بودیجې د کسر مخه ونیسي. باروسو د پیکینګ د سفر په پای کې وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به هم له یونان سره خبرې دوام وکړي. په یونان کې به په راتلونکو څو ورځو کې هم اعتصاب دوام وکړي او کاروبار به ګډوډ وي. ټاکل شوې ده چې په دې هیواد کې به د مې په پنځمه عمومي اعتصاب وشي. اقتصادي بازارونه لا هم دا ډاډ لري چې په یوه نه یوه ډول به یونان ته د پورونو د ورکولو ستونزه هواره شي. نن په شانګهای کې د 2010 میلادي کال نندارتون رسمن پرانیستل کیږي. ټاکل شوې ده چې تقریبا 70 میلیونه کسان به د دې نندارتون ننداره وکړي. په دې تجارتي نندارتون کې د 200 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غرفې پرانیستل شوې دي او د اکتوبر تر پایه به پرانیستې وي. شانګهای 30 میلیونه نفوس لري او د نړۍ له لسو سترو ښارو څخه دی. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې به د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف د یو شمېر نورو مشرانو په ګډون برخه واخلي. دا د دې ساعت خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پرونه کې اوري چې د فرانسې پاوز د منلې چې څو موده مخکې ځواکونو سهوان څو افغانان وژلي دي. ولې سره لدی چې سکال ډیر افغان محصلینو په کانکور کې ښې نمرې ګټلې خو په پوهنتون کې شامل شوي نه دي، په دې اړه د یوه مسؤل سره مرکه لرو. سبا به د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې له هند سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي که په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی وي او کنه هغه عملاً د طالبانو له مشرۍ لویدلې دی. هند او پاکستان موافقه وکړه چې د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه د سولې خبرې پیل کړي. د اونۍ انتخاب او یو لر نور مطالب اوري. د فرانسې پوز وایي له تحقیقاتو وروسته ورته څرګنده شوی چې د روان میاشتې په لومړیو کې د دوی ځواکونو سهوان څلور ملکی افغانان وژلي او یوې ټپي کړی وو. د ملکی وګړو مرګ ژوبلې د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو د اختلاف یو اصلي ټکی بلل کیږي او په زلونو د افغانستان حکومت په دې خاطر پر نړیوالو ځواکونو انتقادونه هم کړي دي. فرانسوي ځواکونه چې د کابل په ختیځ کې میشتي وایي د روانې میاشتې په پیل کې دوی سهمن څلور افغان ملکیان وژلي وو او دوی غواړي چې د هغو کورنیو ته تاوان ورکړي. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د فرانسې دفاع وزارت پر نوول چې په افغانستان کې د دوی ځواکونو د رواني اپریل میاشتې په لومړیو کې څلور تنه ملکی افغانان وژلي او یو تن ټپي کړی وو. د فرانسې پوز وویل چې د دوی له پلټونو وروسته څرګنده شو چې د اپریل په شپږمه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د دوی ځواکونو سهوان څلور تنه عام افغانان وژلي او یو هم ټپي کړی وو. د فرانسې پوز د دې پېښې په باب له تحقیقاتو وروسته ویلي چې د دوی ځواکونو له یوې اوږدې جګړې وروسته یوه وکسیزه ډله تعقیبوله چې د یوه دیوال له شایې پر دوی د حملې تیاری نیوله. د فرانسې د پوز یو ویندوی وویل چې د دوی له لوري پر دې ډلې د برید په وخت په شاوخوا کې نور څوک نه ښکارېدل، نو اجازه یې ترلاسه کړه چې ډزې وکړي. خو د دوی مرمۍ په پنځو ځوانانو ولګېدې چې ټول ملکیان ول. څلور تنه ووژل شول او یوې ټپي شو. ټپي په کابل کې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د فرانسې پوز وایي چې د وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدې پیسې او نور وسایل د تاوان په توګه ورکوي. فرانسه په افغانستان کې له امریکا، بریتانیا او جرمني وروسته تر ټولو زیات پوځیان لري. فرانسوي پوځیان چې شمېر یې 2000 ته نږدې دی په کاپیسا ولایت او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي. د نړیوالو ځواکونو له لوري د ملکي افغانانو مرجوبلې په افغانستان کې د هغوی پر ضد د خلکو احساسات پارولي او سره له دې چې ولسمشر کرزي او د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریستال بیا ویلي چې باید د ملکي افغانانو د تلفاتو مخه ونیول شي. د شپې په مخه تلاشۍ پای ته ورسیږي. بیا هم د بهرنیو ځواکونو له لوري د ملکیانو تلفات دوام لري.
و موریدل چې د فرانسې پاوز دا منلې ده او له تحقیقاتو وروسته وایي چې ورته څرګنده شوې ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د دوی ځواکونو سهمن څلور ملکي افغانان وژلي او یوې ټپي کړی و. پرون په ننګرهار کې هم ورته پېښه وشوه چې په ترس کې یو تن ووژل شو. په زابل کې نن نړیوالو ځواکونو پر یو مشکوک ملکي موټر ډزې کړي چې په ترس کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بخان مینپالی په اړه رپورټ راکوي.
نړیوال ځواکونو د جمعې په سهار د زابل په شاري صفا ولسوالۍ کې یو ملکي سراچه موټر پندرشه کړی، پنځو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. وژل شوي او ژوبل شوي د یوې کورنۍ غړي وو چې کندهار ښار ته روان وو. د دې کورنۍ دوو غړیو ازادي راډیو ته د پېښې په اړه وویل: د زابل په ولایتي شورا کې د شاري صفا د خلکو استازي محمد هاشم گرانی وویل چې تر پیښه وروسته یې له امنیتي چارواکو د پیښې پلټنه غوښتې ده. گرانی خبرداری ورکړ که نړیوال ځواکونه د داسې پیښو مخنیوی ونه کړي، د افغانانو او نړیوالو ترمنځ پیدا شوی واټن به نور هم زیات شي. نړیوالو ځواکونو یوه میاشت وړاندې هم د کندهار په ژړۍ کې یو ملکي موټر په نښه کړی و چې شلو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. نړیوالو ځواکونو تر دغه پیښه وروسته ژمنه کړې وه چې د ملکي وګړو د سر ساتنه به کوي، خو تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
نن د هلمند نوی د امنی قومندان عبدالحکیم انگار په خپل دنده پیل وکړ. د لخګرګا ښار اوسیدونکي د نوی امنی قومندان څخه په ښار کې د نظامی موټرونو د کمښت غوښتنه کوي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس د امنی قومندان د معرفي کولو په مراسمو کې غوښتنه وکړه چې د هغه پولیس قومندانانو د کارونو د بهیر څېړنه دی وشي چې ټول وخت د اکمالاتي کارونو سره په شخصي کارونو تیروي. په دې اړه نور حال له کندهاره هلمند د ازادي رادیو د خبريال پر ريپورت کې.
د هلمند د پرنوي امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحکیم انگار وټاکل شو او د جمعې په ورځ په رسمي ډول د امنیه کمانډانۍ اړوان ټولې چارې په غاړه واخیستې. عبدالحکیم انگار تر دې وړاندې په کابل کې د ساحوي زون د کمانډانۍ ترڅنګ په کندهار کې د امنیت د امیر په توګه دندې ترسره کړې دي. په کندهار کې د 204 میوان زون د کمانډانۍ مرستیال میرویس چې د عبدالحکیم انگار د معرفي کولو په مراسمو کې ګډون کړی وویل کچېرې هلمندیان د تغیراتو غوښتنه کوي له نوي امنیه کمانډان سره دې مرسته وکړي. د هلمند والی مرستیال عبدالستار مرزا کوال د انگار نه غوښتنه وکړه چې د ولایت مقام سره دې په هغه اجرایي بورډ کې د پوره همکاري مرسته وکړي چې ټول نظامی او امنیتي چارې څاري. مرزا کوال وویل له نوي امنیه کمانډان څخه مو غوښتنې د پولیسو اخلاق، د پولیسو نه د خلکو رضایت او د پولیسو د ورشتنې تشکیل معلومول دي.
هغه مسؤلیتونه چې واقعا د دوی دنده ده هغه په حسن سرعت ادا کړي. یعنی زموږ پولیس اخلاق ولري، زموږ پولیس د خلکو د سر مال او عزت ساتنه وکړي، او هغه کار با ایمان پاک او سپیشل پولیس وروزو هغه په دې روحیه چې ته د ولس خدمتګار، د ولس د ګټو ساتونکی، د ولس د سر مال او عزت ساتونکی په دې روحیه یې وروزو او هغه دنده د ترسره کړي. زه یقین در کوم هغه ناخوالې او مشکلات چې نن وسره لاسه ګروان یو بهل کیږي چې جناب کمانډان صاحب زموږ د ولس او خلکو چې نن یو کوچنی سکون پیدا کړی ده، یو کوچنی امن زموږ په هلمند کې رامنځته شوی ده او د ورځې په تېرېدو پراخیږي، دغه نور هم پیاوړی کی او خلک په دې ډاډه کی.
په هغه غونډه کې چې په همدې موخه جوړه شوې وه اکثر ویناوالو د پخواني امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد کارونه وستایل. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد انور خان له تازه دمې امنیه کمانډان مال پاسوال انگار نه غوښتنه وکړه چې د هغه پولیسو په اړه څېړنې وکړي چې د ناټو او ایساب ځواکونو په اکمالاتي کاروانونو کې کار کوي او د امنیت چارې ترې پاتې دي. هغه معلومه نه کړه چې څوک خو شکایت وکړي چې د زیاتو پولیسو کمانډانانو کارونه له شخصي شرکتونو سره دي. خو عبدالحکیم انگار په داسې حال کې په هلمند کې د پولیسو د کمانډان په توګه چاري ترلاسه کوي چې نه یوازې دولتي مسولین ترې هیلې او غوښتنې لري، بلکې په هلمند کې میشت اقلیتونه ترې د پوره توجه غوښتنه کوي. د اهل هنودو د شورا مشر باکسینګ له نوي امنیت امنیه کمانډان عبدالحکیم انګار نه غوښتنه کوي چې د دوی د امنیت ترڅنګ دي د دوی رواجونو ته پوره توجه وکړي.
زما نوم باکسینګ دی، انوان وکیل. زما د نوی کمانډان څخه دغه غوښتنه ده چې د هلمند په ولایت کې په داخل د ښار کې موږ ډېر مشکلاتونه لرو. په داسې اول عمده مشکل زموږ دغه دی چې دغه پوځي موټران راځي، بیخي په سپیډ کې تېرېږي. دلته په ښار کې هم سپین ږیری ګرځي، هم سپین سرې ګرځي، هم کوچنۍ ګرځي، هم زوړ ګرځي. دا خطنه خسته خطنه خسته دغسې واقع هم پېښ شوی دی چې د دوی موټر راغلي، هغه لاندې کړي دي، د بینې وړي دي. موږ غواړو چې دغه باید د موټران قانون باید مراد کړي.
ما نوم توتر سنگ، هندوان وکیل دی. سر دغه سمه ده چې ښه امنیت راولي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه سیمه ده چې له ډېرې مودې راهیسې یې نوم په ناامنۍ اخیستل کېږي، خو اوس یې په یو شمېر سیمو کې ورځ تر بلې امنیت ټینګېږي. په دې ولایت کې واشیر، باغران او دیشي ولسوالۍ عملا د دولت د مخالفینو یا وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. له طالبانو په تازه نیول سوو سیمو کې مرجع ده چې امنیت خراب دی او د خلکو لویه ستونزه په دې ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت ټکنی بهیر دی. که څه هم د پولیسو د اصلاحاتو پروسه په ډېرې چټکۍ سره پر مخ ځي، خو خلک په لشکرګاه کې د پولیسو د بیروبار له امله پوزې ته راغلي دي چې اکثر وخت د نظامي موټرونو د ټکرونو له امله د ملکي کسانو ماشومان وژل کېږي. د اوسني امنیه قمندان مال پاسوال عبدالحکیم انګار لپاره سترې ننګونې د نشي توکو د قاچاقبرو غښتلې ډلې، د انسان تښتونکو او غلو ترڅنګ په هغو ولسوالیو کې د خلکو زړونه جلبول دي چې کلونه یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې تیر کړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
د دولت څخه خواهش ده که اوس چې دلته مو کښتو کرونده کامل دی، یو مخه وچې ده چې ولې وچ چې کله چې دي خلک ګرده بهر کې زندگی کوي، تر یوې چادر لاندې زندگی کوي. یعنې نن ورځ اوس درې بدرې ده، یعنې په سراسر افغانستان کې به دونه سختي نه وي لکه نن ورځ چې د بادغیس ولایت بالامرغاب په ولسوالۍ کې د جویګانچ په کلي کې شی مچ نه دی رسېدلی. چا په 2000 روپۍ خیمه اخیستې تر لاندې زندگی کوي. کورونه باغه ټوله شی دلته مفت ولاړ دی. طالب مین هېڅ دی ورته حکومت هم ورته ناست دی. زموږ مشکل ته هم نه ګوري، نه هم حکومت حرکت کوي، نه طالب. یعنې د دې خوا جنګ باندې کوي، نه هم هدی خوا کوي. موږ ورته مابین زغوي
ورځانه خوراکي مواد دغه څه په خدای شو حالت فاصل څنګه نه راته نه رسو خدای حالت دي. د سوخ مواد چې ګرځ سره نه لرو حالت دي. نو په چرته څه سبزه په چې مو کړی دي وڅ سپره درخت نو ګرځ چې ولا وادي نن مو ټول چې ولا وادي تر اوسه کوم مو دغه یو دا نه رسو خدای څه دې پر وایي.
مو دې اخی سوی د انقلاب سره تیاری راځي. یو څه طالب کی زر هم دغه روانونه دي تیاری دي بمبار دي.
یا دې دا کپر بند کې شولار شي د تاروزو د پرشیر دي. یا دې دا تحریر دی نکی چې اله نه کا بمبار ما شومان دلته تر مړي دي 5000 کور په کندو کې تراتو یو دا تر پلان چې دي دا تر پلان خې مالا موږ نه لرو.
دا د بادغس خلک کوم وخت چې د طالبان په حول ده او د موقت اداره نن سره ده او تر دغه نه پوری چې کوم حکمرانان په مرغاب کې په سر د قدرت ولر د ولسواله کومنده تر امنیت ټول غله ولر او د مرغاو خلک په سلو کې نه نوي فیصد د دغه خلکو څخه بېزاره وو. د دوی د بدو ښو معاملو په واسطه که چیرې حکومت بیا د مرغاو دپاره همدغه خلک راواستي، بیا دغه خلک حکیمان شي، نو بیا دې هم نتیجه دغه شي چې مرغاو بالاخره بېرته دغه شي ناکامه او د دوی حرکت په ټول ناکامه.
د افغانستان د کرکټ ټیم ملي ټیم به سبا ته په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د هند په شان د یو تکړه ټیم سره مخامخ کیږي. په دې اړه لږ وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له یو غړي سره مرکه لرو، خو اوس دا چې د افغانستان په شمال کې په زرګونه تازه دمه امریکایان د افغان پوځیانو او پولیسو په ملکي زده کړو کې ورسره مرسته کوي. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال سمیع الله غوښتنې په اړه معلومات راکوي.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امریکای متحده ایالاتو د تازه دمه پوځیانو د ځای پر ځای کېدو سره به د ملي پولیسو ملي اردو د مسلکي روزنې بهیر ګړندی او د سولې په ټینګښت کې به مرسته وکړي. دا خبره په مزار شریف کې د مارمول په پوځي اډه کې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ایساب ځواکونو قمندان جنرال فرانک لایډن بیرګر په یوه مطبوعاتي غونډه کې وکړه او وویل چې په دغه ولایتونو کې د امریکای متحده ایالاتو د 3200 پوځیانو څخه یو شمېر په شمال ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي او یو څه یې پاتې دي. د حساب ځواکونو قمندان د امریکي متحده ایالاتو د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اصلي هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو روزنه او له هغوی سره یې د سولې په ټینګښت کې مرسته کول وبلل. ټول بهرني قوتونه هڅه کوي تر څو چې د افغانستان د امنیتي ارګانونو بنسټ خالي او قوي ډول له سره ورغوي. د افغانستان د شمال ولایتونو امنیتي ارګانونه د امریکي متحده ایالاتو د یوې متخصصې لیوا لخوا روزل کېږي چې جنرال برګر د لیوا د فعالیتونو په هکله وایي.
For the most time, they are out there with their Afghan partners in whatever facilities our Afghan partners have.
په افغانستان کې د امریکای متحده ایالاتو د تازه دمه پوځونو په چوکاټ کې یو لیوا د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د روزنې د وظیفې ترڅنګ د امنیتي ارګانونو سره همکاري، مشوره، تفاهم او د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي چې له افغان امنیتي ارګانونو سره به د شپې او ورځې یو ځای اوسي، خواړه او څښاک به یې په یوه دسترخوان وي. په شمال کې حساب ځواکونو قمندان د دغو پروګرام پلي کېدل د سولې او امنیت په ټینګښت کې ډېر ګټور بولي او وایي چې د دغه لیوا متخصصین او ښوونکي به د افغان امنیتي ارګانونو سره د شپې او ورځې په ناسته ولاړه کې به پوځي تجربې شریکوي، د پوځي عملیاتو په لور به یو ځای حرکت کوي او خپلې مشورې به ورکوي. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د حساب ځواکونو په چوکاټ کې د امریکې د تازه دمه پوځیانو څخه به د مای په 15 نیټه ډګروال مولا هولان په دغو ولایتونو کې به د حساب ځواکونو د مرستیال په توګه په وظیفه وګمارل شي. هغې چې د حساب ځواکونو له قمندان سره یو ځای په مطبوعاتي غونډه کې برخه اخیستې وه، د امریکي متحده ایالاتو د تازه دمه پوځیانو لپاره یې د ټاکل شوي وظایفو په هکله وویل. څنګه چې تاسو خبر یاسته چې د امریکي متحده ایالاتو له تازه دمه پوځیانو څخه تر 3 زیات پرسونل په دغو ولایتونو کې ځای پر ځای کېږي او تر یوه قمانده لاندې به وظیفه اجرا کوي. نوموړي زیاته کړه زر تر زره به زموږ د پوځیانو او متخصصینو ځای پر ځای کېدل هغو سیمو کې بشپړ شي تر څو زموږ ځمکني قوتونو ته د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د پرسونل د روزنې شرایط چمتو وي. تازه دمه پوځي پرسونل به په شمال ولایتونو کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د نړۍ د مختلف هیوادونو څخه تر نظره زیات پوځیان د حساب په چوکاټ کې وظیفه ترسره کوي چې تر ټولو زیات د جرمني هیواد او بیا د امریکي متحده ایالاتو تازه دمه پوځیان دي.
ازادي راډیو ستاسو د لیکونو په انتظار. په مزار شریف کې د پوسټ باکس شمیره 9.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په خپل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د شلو اوورونو په نړیوالو سیالیو کې د هند په شان ټکړه ټیم سره مخامخ کیږي. د ته په پام سره چې کرکټ په افغانستان کې اوګو تاریخ نه لري، یوازې په دوو کلونو کې ل 15 ډیویژن لومړی ته د افغان ټیم لوړیدل لوی بریا ده چې د افغان ټیم په برخه کې شوې ده. سره لدی چې دا به په دې لوبو کې د افغانستان لومړنی تجربه وي، خو د هند کرکټ ټیم کپتان خبرداري ورکوي چې دوی باید افغانستان ته په کم سترګو ونه ګورو. اسمت سروان په دې موضوع ریپورت لري.
د کرکټ د شلو اوورونو په نړیوالو اتلولیو کې له افغانستان سره د لومړنۍ سیالۍ په درشل کې د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغان لوبغاړي کم ونه غني او پوره احتیاط وکړي. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او هند ټیمونه د 2010 کال د شلو اوورونو په نړیواله اتلولۍ کې سره مخامخ شي. ویل کېږي چې د 2001 عیسوي کال د شلو اوورونو د کرکټ سیالیو اتل هند د 2010 کال د شلو اووریزو مسابقو د اتل ولې د مقام یو اصلي کاندید دی، خو مخکې تر دې چې دا جام لاسته راوړي باید په لومړي ګام کې افغانستان ته ماته ورکړي. د هند د کرکټ د ملي ټیم کپتان مهندرا سنگ دوهنی وویل که لما وپوښتئ زه خپله لومړنۍ مسابقه چې له افغانستان سره یې لرو هسې پریکټس او تمرین نه بولم، زه د دوی په باب ډېر معلومات نه لرم، که څه هم دا له یوه نظره ښه ده چې د دوی په باره کې زیات نه پوهیږو، ځکه چې که د یو چا په اړه ډېر معلومات ولرو بیا د هغو په باره کې ډېر فکر کوو، خو موږ د افغانستان په وړاندې پوره تیاري نیولې، همغسې چې د نړیوالې اتلولې د هر بل ټیم په وړاندې نیسو. د هند لوبغاړي په خپل هیواد کې د کرکټ لپاره ډېر امکانات لري. په زرګونو میدانونه، د تجارتي شرکتونو مالي حمایتونه او لوړ معاشونه هغه امکانات دي چې هندي لوبغاړي لري، خو د دوی په مقابل کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو معاش تر $300 نه اوړي. دا په داسې حال کې چې د هند د کپتان دوهان تنخواه تر $500,000 اوړي. په هند کې د کرکټ د لوبغاړو لپاره ښه امکانات سبب شوي چې په دې 2.5 میلیونی هیواد کې میلیونونه خلک کرکټ ته لیواله شي.
خو که د افغانستان پر لپسې پرمختګ ته وکتل شي چې په دوو کلونو کې د شلو اوورونو په سیالیو کې له پنځم ډیویژنه اول ته لوړ شوي، د دې ټیم راتلونکي ته ډېره هیله کېدای شي. ورمه ورځ افغان ټیم آیرلند ته په 50 وکټونو ماته ورکړه او د نړیوالو اتلولیو په کوربه هیواد کې دی بری افغانستان ته د کرکټ د ټیرو څارونکو پام ځان ته واړاوه.
د افغانستان د کرکټ د ټیم موضوع ته به تم شوم. د افغانستان د کرکټ د بورډ د غړي او د حکمانو د مشر مجیب الله رحماني سره اسمت سروان مرکه کړې ده او دغه ټیم د بریاو او د فعالیتونو په اړه تری معلومات غوښتي دي. خغلی رحماني په سر کې ویلي
د افغانستان د کرکټ مختلف ملي لوبډلې په دغه وروستیو کې ډېرې بریاوې خپل هیواد ته راوړي. اگر چې د کرکټ د تاریخ نه دومره وخت نه تیریږي، تکمیلا د افغانستان د کرکټ نه 14 کاله پوره کیږي. اما د موقت ادارې نه را په دیخوا د کرکټ لوبه ډېر پیشرفت وکړو او مونږ تاسو ولیدل چې په 120 هیوادو کې چې 30 هیوادو کې چې کرکټ ترسره کیږي، نو افغانستان په 13 نمبر باندې راځي او افغانستان ډېر پیاوړي هیوادونه مات کړل او ډېرې بریاوې راوړلې.
تاسو ویل چې په افغانستان کې د کرکټ عمر 14 کلونو ته رسیږي، په دومره لنډ وخت کې ولې افغانستان دومره پرمختګ وکړ؟ د دې راز په څه کې دی؟
دوی ډېر ښه مهارت لري او ښه استعداد لري او همدغه د افغانستان د ځوانانو استعداد و چې د افغانستان د کرکټ ټیمونه دومره په لنډ وخت کې پرمختګ وکړ. او بل یو شی چې ډېر مهم دی، هغه د افغانستان د خلکو دعاګانې دي چې همیشه په داخله او په خارج کې خپل ټیمونه تشویق کړي او دوی ته دعاګانې کړي. یقینا تاسو که شاهد اوسئ په جرسی کې او همدغه په ارجنټاین کې او بیا په متحده اماراتو کې چې د اخر ځلې سیالۍ ترسره شوې، چې بالکل د انسان د عقل نه وتلې خبره وشوه. افغانستان ټیم بریالی شي.
له هند سره د سیالۍ په برخه کې ستاسو توقع څه ده؟ څه فکر کوئ چې دا مسابقه به څنګه وي؟
پرون د هندوستان د هیواد کپتان دونی او د جنوبي افریقا کپتان سمیت دا خبره کړی ده چې د افغانستان ټیم ته باید د دې پسپک سترګه ونه کتل شي. هغه ډیر خطرناک ټیم دی او ډیر هیوادونه مات کړی دي. موږ باید ډیر دقیق دغه لوبه ترسره کړو. نو یقینا زه چې وینم دواړه هیوادونه د افغانستان څخه په هیرات کې دي او د افغانستان ټیم یقینا دا لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ شلوري سیالي هغه دي چې چیرته سیالي دي چې کایو بیسمن پینځه شپږ ورځې وروسته نو یقینا د لوبي دغه طرف بالکل اړي. نو یقینا چې ان شاء الله زموږ د ټیم نوروز منګل، نبی ساحل، شهزاد او دغه رئیس احمدزی دغه زموږ تکړه لوبغاړي ودرېږي، نو یقینا د افغانستان لپاره معجزه کوي او یقینا انډیا یا جنوبي افریقا ته به ان شاء الله ماته ورکړي.
ویل کیږي چې د جنوبي افریقا میدانونه په تیر بیا پیچې له نورو میدانونو سره ډېر متفاوت دی. دا تفاوت په نظر کې ونیسي، کوم شی د افغانستان په ګټه کېدای شي؟
یعنی سروان صاحب یقینا درته وایم چې پیچونه خو په یو میدان کې کچیر ته موږ دوه میدان څنګ تر څنګ ولرو، هغه پیچ جوړیږي کله یقینا کله د بولینګ پیچ یا کله د بیټینګ پیچ او یقینا په شلو ورځو سیالیو کې یقینا ډیری وخت دې کېږي چې پیچ بالکل برعکس نتیجه کوي چې د بولینګ پیچ بیا هغه بیټینګ ته دغه کېږي. لکه چې کرکټ چې دی هغه بای چانس لوب ده او یقینا یو ښه بالر د یو خراب بیټسمین لخوا نه کېږي او یو ښه بیټسمین یو خراب بالر یریږي. څه کوم لکه څنګه چې افغانستان لومړی سیالي ترسره کړله د آیرلند سره چې کومه دوستانه لوبه واغې ډېر په ښه امتیاز سره وګټله او هیله مند یم چې دغه رسمي سیالۍ چې کومې سبا ته دوی کوي د افغانستان د خلکو د دعاګانو په برکت دوی دغه لوبې هم وګټي.
د کرکټ د بورډ غړی مجیب الله رحماني و چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریاو او دغه ټیم د لوبو په اړه معلومات راکړل. لکه څنګه چې مو واوریدل، سبا ته به د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم د شلو اوورونو په نړیوالو سیالیو کې د هند په شان تکړه ټیم سره مخامخ کیږي او د ازادي راډیو لاله به د دغه ټیم د بریاو او مسابقو په اړه معلومات اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود بشل شوی وی یا نه، هغه عملاً د طالبانو رو مشرۍ لویدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایندوی د سرګندونې د هغه راپورونو لخبریدو وروسته وګړي چې پر اساس ویل شوی و چې په جنوري کې حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. اسمت سروان او د دې موضوع تفصیل.
وروسته لدی چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د نه وژل کېدو په باب راپورونه خپاره شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې که نوموړی وژل شوی وي یا نه وي، هغه نور په سیمه کې د طالبانو له مشرۍ لوېدلی دی. د پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جیف موریل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، زه د حکیم الله مسعود د برخلیک په باب دقیقا څه نه شم ویلی. په جنوري کې د پاکستان استخباراتو راپور ورکړ چې حکیم الله مسعود د امریکا د بی پیلوټي الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. خو روانه اونۍ د پاکستان د استخباراتو په قول ځینو راپورونو چې د پاکستان ورځپاڼو هم خبر کړی ویلي چې نوموړی په برید کې وژل شوی نه دی. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مشر شاغلی موریل وویل، ما داسې هیڅ نښه او شواهد نه دي لیدلي چې حکیم الله مسعود اوس فعالیت ولري او یا دې همغسې د خلکو په وژلو او اعدامولو بوخت وي چې پخوا و. د وزیرستاني طالبانو اصلي مشر بیت الله مسعود د تیر کال په اګست کې د امریکا د یوې بی پیلوټي الوتکې په حمله کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وروسته له دې چې یوه اردونی په خوست کې د امریکا د سی آی ا پر مامورینو ځان وژونکي حمله وکړه او وروسته یې ویډیو خپره شوه چې له حکیم الله مسعود سره ناست دی د هغه د وژلو اراده وکړه.
وخت دونیمې بجې دی. احمد شیبر سټډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز وایي چې نړیوالو پوځیانو پر یو موټر ډزې کړې دي او 500 تنو ته یې مرغوب لاړولې ده. دغه 15 کسان ملکیان دي. د فرانسې دفاع وزارت منلې ده چې په افغانستان کې د دوی ځواکونو د رواني اپریل میاشتې په لومړیو کې 4 تنه ملکي افغانان د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې وژلي او یو تن یې ټپي کړی. تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او هند کرکټ ټیمونه د 2010 کال د شلو ورونو په نړیوالو اتلولیو کې سره مخامخ شي. د امریکا د سمندر غاړې ساتونکو هغه راپورونه چیړي چې ویل کېږي د مکسیکو په خلیج کې لوی ستري بیړۍ بهیدلې تیل د میسیسیپی سیند خولې ته رسیدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر وایي چې اروپایي چارواکي او د چین مشران دا چیړي چې څرنګه د ملګرو ملتونو لوري پر ایران نوي بندیزونه لګیدای شي. او د اروپایي کمیسیون مشر مانویل باروسونن وویل چې دا ډاډه ده چې یونان ته به د پورونو د ورکولو ستونزه هواره شي.
قزاقستان به د روان تعلیمي کال لپاره زرو افغان محصلینو ته د زده کړو وړیا بورسونه ورکړي. د پروسه د 15 کلونو لپاره په پام کې نیول شوې او هر کال به 200 افغان ځوانان د قزاقستان په تعلیمي مؤسسو کې زده کړې وکړي. دغه هیواد د افغان محصلانو د زده کړو لپاره 50 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. نور تفصیل له مسکو څخه د فرید عمر په ریپورت کې.
قزاقستان د زورو تنو افغان محصلینو د زده کړې لپاره 50 میلیون ډالر بیل کړي دي تر څو افغان محصلین په قزاقستان کې په وړیا توګه زده کړه وکړي. دا مطلب د قزاقستان د ښوونې او روزنې وزیر جان سیتویوبایف څرګند کړی دی. د قزاقستان د ښوونې او روزنې وزیر وایي چې اوس په قزاقستان کې تر 100,000 تنو زیات بهرني محصلین په دغه هیواد کې په زده کړه بوخت دي او د روان تعلیمي کال له پیل څخه به 1,000 تنه افغان محصلین هم د قزاقستان په لوړو او منځني تعلیمی محاسبه کې جذب سي. نوموړی قزاقي چارواکي وایي چې په تیر میلادي کال کې موږ د افغانستان د تحصیلي اړوندو چارواکو سره د تحصیلي بورسونو موافقه لاسلیک کړه. د دغو محصلینو تعلیمي لګښت چې 50 میلیون ډالر اټکل شوی د قزاقستان یو اتر غاړه اخیستی دی. د 1,000 تنه افغان محصلین به د 50 کلونو په موده کې یعنی هر کال 200 تنه قزاقستان ته د زده کړې لپاره ولاړ سي. کارپوهان وایي که څه هم په روسیه کې افغان محصلین په زده کړه بوخت دي خو د شمیر له پلوه تر قزاقستان وروسته راځي. دا چې روسیه په تحصیلي برخه کې ښه امکانات هم لري خو د افغان محصلینو کچه پکې کمه ده. دا چې ولې په روسیه کې د افغان محصلینو شمیر د 2 لسیزو مخکې کلونو په پرتله کم دی په اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت کلتوري آتشه ډاکټر لطیف بهاند داسې وایي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو پراختیا په تیرو 100 کلونو کې ځانګړې پاملرنه شوې ده. په هغه تړون چې په دغه برخه کې د دواړو هیوادونو د مقاماتو ترمنځ لاسلیک شوی دی په هغه کې راغلی دی چې له 60 تر 80 پورې چې سږکال د یو ځانګړي هیئت د خبرو له مخې هغه 100 ته ورسېده او په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ځانګړې پاملرنې له مخې هم دا کار وشو. د بورسونو د زیاتوالي لپاره د افغانستان او روسیې د لوړو مقاماتو کتنې او د یوه تړون او یا د یوه سند لاسلیک کول پکار دي.
د پخوانی شوروي اتحاد په یوادونو کې په اویایمه او اتیایمه لسیزه کې په زرهاو افغانانو په پوځي او ملکی برخو کې زده کړې کړي دي. دا چې په اوس وخت کې په روسیه کې په کوم شمېر افغانان په زده کړه بوخت دي او دغه محصلین په کوم معیار دلته زده کړې کوي، په اړه ډاکټر لطیف بهان داسې وایي:
د تیرو شپږو کالو راهیسې د روسیې حکومت هر کال افغانستان ته په دوو لومړیو کلونو کې 15 بورسونه، تر هغه نه وروسته په تیرو درې کلونو کې هر کال 80 وړیا بورسونه او سه کال 40 وړیا بورسونه د افغانستان حکومت ته ورکړي دي. د یادونې وړ دی چې په تیرو درې کلونو کې چې بیرته په روسیا کې د افغانستان فرهنګي څانګه پرانستل شوې ده، دغه ټولې ستونزې د محصلینو راتک، ماشونو ویش چې له بده مرغه هېڅکله په خپل وخت د هغوی ماشونه نه رارسېږي. زه کولی شم ووایمه چې هغه محصلین چې په 2008 کال کې او 9 کال کې راغلي، تر اوسه پورې ماشونه نه دي رارسېدلي. هیله ده چې مسؤول مقامات دغه خبره واوري او د محصلینو ستونزه دوی ته ورپه زړه شي. باید ویل شي چې سږکال لومړی ځل دی چې د روسیې د علومو یا تحصیلاتو وزارت افغانستان ته 40 بورسونه ورکړي. زه هیله لرم چې د محصلینو او کاندیدانو په انتخاب کې پوره پاملرنه وشي، ځکه د رالیږل شو محصلینو په منځ کې داسې کسان هم لیدل کېږي چې حتی خپله عریضه هم نشي لیکلی.
فرید عمر، ازادي راډیو، مسکو.
په راپور کې مو واوریدل چې قزاقستان به د روان تعلیمي کال له پیله زرو افغان محصلینو ته د زده کړو وړیا بورسونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د هغو افغانانو لپاره چې د طب او انجینیرۍ په برخه کې ورته د زده کړې اسانتیا وه، چانس ورته نشته، له دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې څه ډول د ازادي راډیو د راتلونکي ساعت په خپرونه کې، یعنې د 3 بجو په خپرونه کې، په دې اړه مفصل راپور لرو چې وابه وري. خو اوس د نن په افغانستان کې د محصلینو ستونزې: سکل د افغانستان پوهنتونونو ته په لسګونو زرو محصلینو ازموینه ورکړه، خو ځینو یې په داسې حال کې چې ډېرې نمرې هم اخیستې وې بیا هم په پوهنتونونو کې شامل نه شول. دوی ځانونه مستحق ګڼل او له دې بهیر څخه یې شکایتونه لرل. د لوړ زده کړو وزارت په دې وروستیو کې دغو محصلینو ته په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په نورو عالي مؤسسو کې د شاملېدو چانس ورکړ. دا چې څه شمېر محصلینو ته د لوړ زده کړو چانس ورکړې شوې دی، په دې هکله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د لوړ زده کړو د وزارت د خبرونو له مسؤل ښاغلي حمید شهراني څخه معلومات غوښتي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راړو.
محترم حمید شهرانی، داسې خبر شو چې د لوړو زده کړو وزارت هغه 2000 تنه محصلین چې د کانکور په امتحان کې بې نتیجې شوي وو هغه بیرته جذبوي. په دې حصه کې معلومات راکړي.
د لوړو زده کړو وزارت تقریبا شاوخوا 2000 محصلین چې په کانکور کې بې نتیجه شوي وو، دوی ته دوباره د وزارت تحصیلات لی په پوهنتونو یا مؤسسه تحصیلات لی کې او د دارالمعلمینو کې د معرفي وکړو چې کانکور اول دور کې بې نتیجه پاتې شوي وو، خو د دې نمره په کانکور کې ډېر لوړ وو. خو مشکل دا وو چې د دې انتخابونه ډېر جګ وو او لوړ وو. د خپل اول انتخاب کې کامیاب نه شو، خو په دوم ظرفیت کې دی وخت چې بل ځای کې خپل درس ته ادامه ورکړي. په دې حقله چې د دې نمرات ډیر وو او دی وخت چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي، د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې معرفي کا.
شهرانی صاحب، داسې خو به ډېر محصلین وو چې نمرې لوړې وې او تعداد به هم زیات وي، دغه 2000 تنه په کومه کټګورۍ کې شامل وو چې جذب شو؟
ټول کسان چې لوړ نمرې اخیستې دي، دنه غواړي چې دوباره عریضه ورکي او بل ځای ته معرفي شي. خو څومره کسان چې مونږ ته عریضه ورکه، تقریبا 3000 کسان نه ډیر وو. مونږ ظرفیت هم ګورو، د دې غوښتنه هم ګورو، خو کله د دې غوښتنو زموږ ظرفیت سره برابر وو، معیاري نمرې پوره کړې وو، دې معرفي کېږي. او ځینې کسان هم شته چې د دې نمرات عالی ده، خو دوی یو دوه انتخاب لري، که خپل هغه یو دوه انتخاب کې کامیاب شو، خو کامیاب نه شو، بل کال ته انتظار باسي. د غاری مثلا تیپ وای، مونږ وای راځي مونږ په حقوق کې ځای لرو، حقوق وای دی نه وای، د انتظار واسي، بلکال ته جانور کې خپل هدف ته ورسیږي.
دغه محصلین یوازې په پوهنتونونو کې جذب شوي او د لوړو زده کړو په نور مؤسسو کې هم؟
تقریبا 900 کسان د دې به نتیجو په پوهنتونونو کې جذب شو، او تقریبا 1500 کسان په دارالمعلمینو کې د وزارت معارف په مربوطات کې جذب شو.
په کوم ولایتونو کې؟
تو لافغانستان کوم ولایت کې دارالمعلمین ده، کوم ولایت کې پانتون او د لوړو زده کړو مؤسسه ده، د ټول ولایتونو کې جذب شو. خو کابل کې متاسفانه ډیر کم کسان جذب شو، په تیپ په پولیټکنیک تقریبا ویلی شم چې ظرفیت نه و. خو د کابل پانتون، د تعلیم تربیه پانتون کې ځینې کسان معرفي شو.
شهرانی صاحب، دغه 2000 کسان چې وو د کانکور امتحان یې ورکړی و، دا یوازې د تیر کال محصلین و که نه پخوانی هم پکې شامل؟
بلکل، پخوانی هم پکې شامل ده. تقریبا داسې کسان هم شته چې درې کال څلور کال مخکې فارغ شوی و. د کې ځینې کسان هم شته چې دې مسلکي ده، دوه کال خپل سبقونو په دارالمعلمینو کې ویلی ده او که د تخنیکي انستیتوتونو کې ویلی ده، خو هغه ځینې خلاص شو، اوس غواړي چې خپل پاتې شوی تعلیمي مدت تحصیلات عالي په مؤسسو کې ختمه کړي.
محترم شهرانی صاحب، سکل د کانکور په پوهنتون کې څومره محصلینو امتحان ورکړی و؟
تقریبا 1,00,000 کسان کانکور داوطلبان و، خو شاوخوا 9,000 کسان ثبت نام وکړو خو امتحان کې حاضر نشو. خو څومره کسان چې امتحان کې حاضر شو تقریبا 9,000 کسان تر رسیده.
په دې کې څومره جذب شو د دې 2000 تنو سره؟
د 9,000 نه تقریبا اوس دقیق احصایه چې موږ سره شته 50% او 30.8% د دې کسان جذب شو چې 30,000 نه لږ ډیر ده.
په دغه حصه کې تاسو څه مشکلات لرئ؟ آیا کافي ځای لرئ؟ د درس زمینه ورته مساعده ده؟
مونږ همیشه وایو چې مونږ کمیت ته ډېر اهمیت نه ورکوو، مونږ کیفیت ته ډېر اهمیت ورکوو. که مونږ اوس وغواړو چې کانکور داوطلبان جذب کړو، مونږ دې ته که استاد برابر نشو کولای، دې ته ځای برابر نشو کولای، دې ته لابراتوار برابر نشو کولای، کمیت ته توجه کول هیڅ ګټه ټولنه ته نه لري. څومره کسان چې مونږ جذب کړي، دې ته مونږ پوره آمادګي لرو. انشاءالله ورځ په ورځ زموږ ظرفیتونه ښه کېږي. مونږ 400 کسان دوه آخره کال کې مونږ لیسانس استادان بهر ته لیږلي، کله چې ډېر رازی ماستری تحصیلات ته خاتمه ورکی رازی انشاءالله زمونږ محصلین ته ګټه ورته مېږي.
جناب حمید شهرانی، ستاسو د اظهاراتو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د خبرونو مسؤل حمید شهرانی و چې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته یې ځوابونه ویل. څو کاله کېږي چې د اوبو او برېښنا وزارت د پکتیا ولایت په مچلغو سیمه کې چې پریمانه روانې اوبه لري د لوی برېښنا بند جوړولو ژمنې کوي، خو د سیمې ځایي چارواکي او اوسیدونکي وایي سره له دې چې د نوموړي برېښنا بند د جوړېدو د تخنیکي او اساسي سروې چارې بشپړې شوي دي او د جوړېدو لپاره یې د آسیایي بانک له لوري لسګونه میلیونه ډالره ځانګړي شوي، خو تر اوسه د اوبو او برېښنا وزارت د مشرتابه په لارښوونه د امنیت د نشوالي په پلمه د دې مهمې او حیاتی پروژې عملی چارې ځنډیدلې دي. ځایي اوسیدونکي خبرداری ورکوي چې که چېرته د دې اساسي پروژې عملي کارونه زر تر زره پیل نشي، نو پکتیاوال به د اوبو او برېښنا وزارت د مشرتابه پر ضد سوله ییز لاریونونه وکړي. امیر بهیر او د موضوع تفصیل.
د پکتیا ولایت ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکي د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت پر مشرتابه تور لګوي چې غواړي د امنیت د نشتوالي په پلمه د مچلغو د برېښنا بند د پروژې د پلي کېدو پر وړاندې چې د پکتیاوالو لپاره حیاتي ارزښت لري خنډونه ایجاد کړي. دوی وایي د مچلغو پر سیند چې پریمانه جري اوبه لري د برېښنا بند د تخنیکي او اساسي سروې چارې څو کاله وړاندې بشپړې شوي، د جوړېدو پلان او بودجه یې منظوره شوي، خو د اوبو او برېښنا وزارت مشرتابه د پکتیاوالو سره د ژبني او قومي تعصب له مخې نه غواړي د دې مهمې او اساسی پروژه عملی کارونه پیل شي. ځای اوسیدونکي خبرداري ورکوي که چیرې په نږدې راتلونکي کې د اوبو او برېښنا وزارت د دې پروژو د جوړېدو په اړه خپلې ژمنې په عمل کې پلي نه کړي، نو د پکتیا خلک به د نوموړي وزارت د مشرتابه پر ضد په سوله ییزو مظاهرو لاس پورې کړي. په دلړ کې دوه تنو ځایي اوسیدونکو د نورو په استازیتوب خپل اعتراضي نظرونه داسې څرګند کړل.
مصبخیل په پکتیا کې د مدني او فرهنګي ټولنې د ګډې جرګې تغړی د مچلغو د بند پروژه داود خان په وخت کې ډیزاین شوې وه. د نوي حکومت پر راتګ سره انتقالي حکومت جوړ شو. ولسمشر کرزي کلکه ژمنه کړې وه چې د مچلغو بند به جوړېږي او د لوی پکتیا په کچه به د درې ولایتونو لپاره به د دې بند څخه برېښنا تولیدېږي او دې درې ولایتونو ته به توضیح کېږي په مساوي شکل سره. ولې تر اوسه پورې متاسفانه بند کار ځنډیدلی دی؟ د دې لوی عامل دا دی چې په مرکز کې اسماعیل خان وزیر صاحب چې دی د دې ولایتونو سره د مور میرې چلند کوي او د شمالي ولایتونو ټولو لپاره برېښنا آماده شوې ده. موږ سره دا ژمنه هم شوې وه چې په تېر کال کې به د لوی پکتیا لپاره د تاجکستان به برخنا را غزول کیږي هغه هم پاتې د مچلو کار بند ده په یو نوم په بل نوم بهانه کوي نمول دولت څخه غوښتنه ده چې پروسه په دې پروژه کار نه ده پیل شوی موږ هله مندو چې ډیر زر دې په دې پروژه په کار پیل کړو موږ د پختیا خلکو دا پیټیلې ده چې کچېرې په لند وخت کې په دې پروژه کار پیل نشو موږ په لوی لوی لارینو لاس پورې کوو لارې به بندو تر څو دا زموږ حق ده په ټول افغانستان کې کار کیږي اساسي کارونه تر اوسه دلته نه ده شوی
زه عبدالغفور روان مونږ په دین نه یاستو چې دا بند راته جوړ شي بلکې مونږ ډیر آسی ور ځایونه لرو چې بندونه پی جوړ شي او زمونږ د پکتیا د برخ ستونزه پی حل شي ول متاسفانه چې دا بند یو ډول تجارتي هسته ګرځده چې هر څوک راځي د مچلغو بند په خپل بند کې را اچي څوک کمپاین پی کوي څوک نغد پیسې پی را باسي او څوک تجارتي خبرې پی کوي د پکتیا د خلکو د غولولو لپاره بهترین وسیله همدغه د مچلغو بند چې د هر چا په خوله کې راځي او خلکو ته وایي چې موږ تاسو دا بند جوړو ولی متاسفانه چې جوړ نشو بیا هم نه جوړیږي او دا یو تجارتي منبع ده چې هر څوک ناوړه سوء استفاده کوي اصلا اسماعیل خان مکلف او مسؤلیت لري د پکتیاوالو په وړاندې چې دوی په دومره موده کې د پکتیا ولایت لپاره پکتیا ته اصلا هیڅ توجه د برېښنا په اړه شوی نه ده خو د بند په اړه خو بیخي شوی نه ده موږ د دینه سوزل تقاضا کړې ده مستقیما د کرزي صاحب څخه وروسته نور وزیرانو څخه په ځانګړي ډول د اسماعیل خان نه ولی اسماعیل خان بیا هم دې خواته توجه نه ده کړې زه فکر کوم چې هماغه یو ډول تعصبي مسایل دي چې په افغانستان کې هر وخت لیدل شوی ده بیا هم دوی همدا ډول دا تعصب که په ښکاره نه وي په پټه سره د مور او میرې خبره ده چې همدا سلوک جریان لري نو ډیره ګیله هم د اسماعیل خان نه ده د پکتیاوالو ګیله د اسماعیل خان څخه ده چې دا ډول کړنې کوي او د پکتیاوالو غم نه خوري
د پکتیاوالي جمعه خان همدرد هم د مچلغو د برېښنا بند د پروژې د چارو د ځنډېدو په اړه د پکتیاوالو نیوکې او اندېښنې پر ځای بولي د زیاتوي
دوه کاله مخکې پیسې وې اسیایي بانک ورکولې شل میلیونه ډالر وو بعد مرغه دا په دوه کالو کې د تخنیکي کارونه مخ په وړاندې لاړ نه د وزارت سلنګاري وه خو نن چې کوم قرارداد کېږي یا داوطلبي شوې ده اته دېرش میلیونه ډالره ده امنیت دغه به د مچلغو شاوخوا خلکو ولسونو قومونو موږ ته اطمینان راکړی ده زه په دې ډاډه یم چې امنیتي ستونزې نشته دا د وزارت خپل ستونزې دي خپل مشکلات دي اسماعیل خان پوښتنه وکړي چې دا ولې دا دوه کاله کې همده کار نه شروع کړی دغه ستونزه چې ده موږ خو امنیتي ستونزه نشته او د پیسو ستونزه نشته ځکه چې پیسې تیار په سی بانک موجود دي
د معلوماتو مخې د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند د مچلغو سیند د ګردیز ښار په 40 کیلومتره وټن کې ختیز دور ته موقعیت لري د دې سیند پریمانه اوبه د څمکنیو د سرحدي ولسوالۍ د لارې د کوز پښتونخوا د کورم ایجنسی سیند ته ورتویږي زیو شیدونکې ګیله کوي او وایي چې دوی د بندونو د نشتوالي له کبله د مچلغو سیند له اوبو څخه خپل ځمکو د خړوبولو لپاره ګټه نشي پورته کولای دوی زیاتوي کدی اوبو او برښنا وزارت د مچلغو پر سیند د برښنا اساسي بند جوړ کړي نو لوی خوابه د پکتیاوالو تیاره خونی روښانه شي او لبل خوابه لزګونه زره جریبه للمی دخته په اوی ځمکو بدل شي او د سیمې د بزګرانو د کرهنیزو حاصلاتو کچه به هم ورسره لوړ شي د یادول وړ د مخصوص زره هڅه وکړه ترته د مچلغو د برښنا بند پروژې د چارو د ځنډیدو د علت د ترنګوالي په اړه د اوبو او برښنا وزارت د جګپور مسولینو نظر هم تر سکلو خدا غوی د زیات بختیاول عمله په دې هڅو کې بریالي نشو
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې
دا اونۍ د ایران په یست کې د افغانانو ستونزه او د پولیسو لخوا د هغوی وهلو ټکول د ازادي راډیو د عمده موضوع و چې په همدې باندې بیلابیل راپورونه لرودل د اونۍ انتخاب هم همدغه موضوع ده چې فرح هیواد وربانی مطالب راغون کړي دي لګروسته به ووري خو اوس دا چې د هند او پاکستان مشرانو پرون موافقه وکړه چې د خپلو بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د سولې خبري بیا پیل کړي او په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبای ښار کې له خونړیو تروریستي حملو وروسته په خپلو کې د ډاډ وړ فضا د رامنځته کولو په برخه کې اقدامات وکړي د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې په 2004 میلادي کال کې پیل شوې خو په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبای ښار له تروریستي حملو وروسته چې لسګونه کسان ووژل او هند په پاکستان کې ډیره لشکره طیبه ډله د هغې مسؤوله بولي وځنډول شوې په دې اړه پام وکړئ د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ته چې احمد تکلی وړاندې کوي
هندي او پاکستانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې د هند صدر اعظم منموهن سنگ او د پاکستانی سیال یوسف رضا ګیلانی د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پر عادي کولو موافقه وکړه او خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته یې دنده وسپارله چې په نږدې راتلونکي کې پراخې رسمي خبرې اترې بیا پیل کړي. ګیلانی او سنگ په بوتان کې د سارک د سرمشریزې په حاشیه کې سره وکتل او د څه باندې یو ساعت لپاره یې خبرې سره وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دې موافقې په اړه وویل:
The two prime ministers have agreed.
د دوړو هیوادونو صدر اعظمانو پر دې موافقه وکړه چې د پاکستان او هند ترمنځ خبرې چې له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلې وي بیا پیل کړي. میرمنو او ښاغلو، دا یو ډیر مثبت پرمختګ دی. هند پر ممبئی ښار له تروریستي حملو وروسته چې څه کم یو سل اویا تنه یې ووژل، له پاکستان سره د سولې څلور کلنې خبرې اترې وځنډولې، ځکه هند د لشکر طیبه ډله چې په پاکستان کې دیره ده په دې حملو تورنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر نیرو پامر راو وویل ګیلانی ډاډ ورکړ چې پاکستان به اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه یې د هند پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي، او هم به د هغو مشکوکو تروریستانو محاکمه ژر تر ژره پیل کړي چې د ممبئی د حملو په تور په پاکستان کې ول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د ژمنې په اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل:
پرایم منسټر ګیلانی هاز ا شورت
صدر اعظم ګیلانی د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته ډاډ ورکړ چې د ممبئی د خوشینونکو پیښې عاملان به عدالت ته راکاږي، او لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د محاکمې بهیر روان دی، خو موږ باید د قضا مراتبو ته هم درناوی وکړو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه پر راپور کلی کې پاکستان د هغو اوو کسانو محاکمه پیل کړې ده چې په ممبئی کې د تروریستي حملو په پلان او عملي کولو تورن دي. خو د لشکر طیبه وسله والو ډله چې د دې حملې مسؤوله ګڼل کیږي په پاکستان کې تقریبا آزاد فعالیت کوي.
د اونۍ انتخاب د اونۍ خبر جوړونکې چیرې
درنو ریدونکو، ساسي د نیک مرغۍ په هیله د ازادي رادیو د دې اونۍ د خبر جوړونکې چیرې پروګرام وړاندې کوم. زه فرحي وادم. په دې پروګرام کې ازادي رادیو هر اونۍ داسې یو کس غوره کوي چې ډېر په مطبوعاتو کې مطرح شوی وي، خو د دې اونۍ په پروګرام کې خبر جوړونکې یو شخص نه بلکې یو موضوع ده. سموزو دا به د یو شمیر اوریدونکو په ژغونه کې واوري چې ازادي رادیو ته په ټلیفون کې فریاد کړی دی.
به مهری امام جمعه خلګو بسجان ته دستور ورکړي چې د افغانانو کورو ته ورواوړي،
کورو ته مورونه راچول شوی دي.
کول صدګری افغانستان نه ای چې نکمه بس
وځه کورونه چپل کړي کالی مګډه وړي هغه چې پرو دی هغه سوځول د پیری دی هغه پرو دی څوک نه لرو دلته او د خور موږ راغوای د رئیس جمهور ته ورسوي چې موږ پاتې موږ سفارت هرڅ چې زنګ وو هرڅ چې دوی ګوښه نه اخلي.
د ایران د یاس په ولایت کې مو د یو شمیر افغان مهاجرینو ژغونه واوریدل چې له ایرانیانو یې شکایت کاوه. لایوی اونۍ راهیسې د ایران د یست په ولایت کې د افغانانو پر کورونو ناورین دی. د راپورونو پر اساس او افغان کډوالو له قوله ایرانیانو د افغانانو په کورونو کې چورتالان جوړ کړی دی، تر دې ځای چې د درې سوه په شاوخوا کې یې د افغانانو کورونو ته اور ورته کړی دی. څلور کسان په دغه تاوتریخوالي کې وژل شوي دي او ډېر نور یې وهلي کوټلي دي. د ځینو یې لاسونه او پښې ورماتې کړي دي.
وو خدا همه امروز چهار تا دمی بچا فرا مرد امید همه قد زده دسته ناشی کسانده که در پاسگاه رفته در باز نمی کرده. از
دیست پا ولایت که در افغانان و پرکورونو در ایرانیان و لخواه بریدونه هغه وقت پیل سول کلشی پا ایرانی مطبوعاتو که راپورون اخباره سول چی دو ایرانیان در افغانان و لخواه و جل سویده. خو افغان کدوالوایی که دستی دغه کار در ایرانی مقامات لخواه یو پلماوی، ځکه چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې په ایران کې 15 افغانان د مخدره موادو د قاچاق او نورو جنایي جرمونو په تور اعدام شول، خو د ایران حکومت دغه راپورونه ردوي.
دا شل کال 15 د جمهور په میرس کې ژوند کوي، اوس چې دی یو نفر د دوی وژل نه خم چا وژل راوړي موږ په غاړه چول چې دا افغانان وژل.
په ایران کې د افغان کډوالو له قوله هغه دوه افغانان چې د دوو ایرانیانو د قطر په تور نیول سوي دي، یو یې 14 کلن بل 22 کلن دی. او شایي چې په نږدې راتلونکي وخت کې دغه دوه کسه هم د هغو نورو کسانو په څیر اعدام سي چې ادعا کیږي د مدافع وکیلان یې نه درلودل.
یو شپاړس کلن هلک او یو دوه ویس کلن مثلا چې ایرانیان وایي چې مثلا هغه دواړه افغانیان دي. مثلا ما خپله له اوسه پورې نه دي لیدلي. مونږ ته د دې دوه نفرو په حساب باندې وایي ایرانه یې وژلی دی، د ایراني موټر یې وړی ده. مثلا هغه دوه نفره چې اوس پلان دستګیر شوي دي او د ایراني مقامات په لاس کې دي.
ویل کېږي چې ایراني مقاماتو درې ورځې وړاندې ټولو هغو افغانانو ته چې د مهرس په سیمه کې اوسېږي اختار ورکړی دی چې په دوه ورځو کې دې دغه سیمه تخلیه کړي او هیڅ یو افغان په دې سیمه کې د اوسېدلو حق نه لري. افغانان وایي چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د یس په ولایت کې په قانوني توګه اوسي، کورونه او کاروبار لري، له دې ځایه په فوري توګه چیرې ولاړ سي.
شهرستان مهریس کې زه مثلا زنده محل کار مې هلته ده. کار په قانوني من زندگی کوم. مثلا بړکۍ ونیسه، غټ ونیسه، مثلا سپین ږیری زوړ زړه ښځه، مثلا دا ټول مثلا آزار آزیات کورو ته مورونه ورچول شوي دي.
د یاس له ولایت څخه په سلګونو کورنیو خپل کورونه پرېښي دي او د نورو ښارونو په پارکونو کې شپې ورځې تېروي، ځکه چې د دوو ایرانیانو له قتل څخه وروسته د یزد ولایت اوسیدونکي ایرانیان ډېر حساس شوي دي او پر افغانانو حمله کوي.
که په خیابان کې زمونږ وړوکی، زمونږ ښځه، زمونږ بچی، زمونږ مشر، زمونږ کتر چې فقط وی پیژني او شناسایي چې دغه سړی په واقعیت سره افغانی دی، نه دې مرګ هیله پې کوي، نه دې اصلا هیڅ رقم هیله نه پې کوي. مثلا چې ته مړ کېږي، تا بروزي ستا، عزت زي ستا، په کور کې مو ولویږي، پیسې ووایه، قالینه ووایه، طلا ووایه، اول خو دا ټول کې پس له هغې کور باندې پترول واچوي، اور ور واچوي. زمونږ په کورو کې آیا قرآن نشته؟ آیا هیڅ شی نشته؟ که موږ مسلمانان نه یاست، کافر کور ته څوک وراچي؟ اور ور واچوي
پرون هم ازادي راډیو ته ډیرو افغانانو ټلیفونونه کړی دي. دوی وایي چې باید په ایران کې افغان سفارت له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او لږ تر لږه دوی ته دومره وخت ورکړي چې په اصطلاح خپل حساب و کتاب له دغه ولایت څخه خلاص کړي.
خانه والا آتیش داره، همه را هیچی نداریم. دوره بر دویست خونه وار هست دیم، همه اینجا ویرون و سرگردون در داخل پارکا و خونه همسایه و هر که کام و کش داره در این براست.
کسی هم در افغانستان در بحرانوی چارو در وزارت ویاند ظاهر فقیره ازادی را جویو تویلی دی چی پا ایران که یه افغان سپارت ده وظیفه ورکړی ده چې موضوع تعقیب کړي او د مسلې یو حل ایراني مقاماتو سره وڅېړي. ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې د دې پیښې په اړه په ایران کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو بریالي نسولو. قدر منوریدونکو، د دې اونۍ د خبر جوړونکو سره پروګرام چې په یست کې د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه دی هم دمره و. که د موضوع په حق له نوي پرمختیا کیږي نو ازادي راډیو به مو هر مرو له نوي معلوماتو خبر کړي. ظفر هیوادم تاسو پر لوی لاس پارم. سوکاله واسي.
ورکړي.